قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالي تاوانونه هم اړولي دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه تلاوی غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همدارس په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزي ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص وي. اوس انډیا اجازه نه ورکوي او دا بنده ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د انډیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی دغه غړي له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناه ځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناه ځای به په روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د دیر شو او څلوېختو کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلات ولسوالۍ یو لویه لاره بند کړه او هغه بس یو درو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګپړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې وسلوالو بندیان خوشې کړل خو 15 تنه پولیس افسران یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تښتول شویو پولیسانو د موندلې لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حملې د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. لشمانیا یا کالدانه یا سالدانه یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر د یو ډول ماشی په وسیله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیاره کې د باندې راوځي په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې په ولاړو اوبو ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅې برخې لکه مخ لاس او پښې چیچی. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پې ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لشمنیا د ماشي لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعاتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همدارس څرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او ایمیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدرمن اوریدونکو، که تاسو هم د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې لرئ، د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره سټوډیو ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 003 00 01. شمیره تکراروم 00 40 00 01. د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو، لومړی ورځو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لشمنیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لومړی که لطفاً په دې باب معلومات راکوي، یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپله په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کوي او بیا وروسته لغه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکې هیلې د ازادۍ له لارې نه ټولو هیوادوالو ته او اوریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او ښه ژوند غواړم. مننه. رابسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، سودان کې، سوریه کې، او په هغو هیوادو کې چې هغه اکثره ګرم هیوادو دي هلته حفظ الصحی نه مراتیږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتی ناروغي ده. موږ میکروبونه په لومړي ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دي چې هغې کې لشمانیا راځي، چونجي راځي، دا د خېټې امراض راځي، امیب وغیره. یو بکتریا دي، یو وایرس دي، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، خو لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکړم، تخصصي بخش ته به ځکه نه ځم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتي ناروغي ده چې د یو ډول ماشي په واسطه رامنځته کیږي چې هغې ته ستن فلای وایي. دغه خجینه ماشی ده، کله چې یو شخص وچیچي نو دا د چیچلو نه د وخت نه وخلا ترسو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دوره تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسې په واسطه وچیچل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي نو دا یې داسې دقیق نه دي، خو بیا هم طبابت په دې کې ریسرچ کړی د ویلي دي چې له لسو ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د دې میاسې په واسطه وچیچل شي نو د لسو ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلي دي دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي، د کالدانه
او د دلیلونو خو ډېر دی ځکه چې د دې تداوی بیا ډېره اوږده ده، په کالونه هم کله کله زیات وخت واخلي. نو کله چې دغه مریض ته دغه لشمانیه د دې ماشې په واسطه باندې وچیچل شي نو د دې کې یو وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کړي. کله چې اراض علائم ښکاره کړ دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راښکاره کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وي یا لاسونه یا مخ یا پښې، یعنی دې ته اکسپوژر ایریا وایي. یعنی په دیو ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کوي، همداسې زر نه جوړیږي. نو اکثره خلک خدا نسی تشخیص ولای چې دا سالدانه ده، نو کله قرباني یو شی لګي کله بل لګي. وو که چیرته یو ښه متخصص ته ورسي نو هغه کولی شي چې هغه ته یو ټیسټ د چې هغې ته لشمانی یا باید وایي هغه ټیسټ ورته ولیکي وګوري چې هغه کې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
اوبخیر ډاکټر صاحب، وړاندې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې کوو، که اوس لطفا دا راته ووایاست چې په همدې ټکي ته را رسېدلي یو، که ووایاست چې څنګه به یو سړی پوشي چې دا د لشمانیا دانه ده او بیا مغه، یعنی شکل یې څه ډول دی، علائم یې څه ډول دی، اراض یې څه ډول دی، چې بیا دی پوشي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي؟
بالکل، نو ټولو نه مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د ده دا دانه په کومه ساحه کې ده، آیا په اکسپوژر ایریا کې ده، یعنې په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي. که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه، نو دلته مونږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته کار ده چې دی باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته ووایي چې دما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده، زیاتیږي او جوړیږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص وي هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي، لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیا، دویم لوپس والګارس کې دا د پوستکي تبرکلوز ده، او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سی وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سی، دا هم د پوستکي یو سرطانی ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي او متخصص بیا د خپلې تجربې یا اکسپیرینس په واسطه باندې کولای شي چې هغه کلینیکلي تشخیص کړي یا لابراتوار ته ولیږي چې هغه کې هغه خپله د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوه شي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوان دانې چې د خلکو په مخ دي په دې باندې دې سره مساوي، یعنی دې صرف دانې زخم نه لري، سوروار نه لري، درد نه لري، په دې دانه کې درد بالکل نشته، پین لیس ده. په نورو دانو کې لکه ځوان دانې یا په ماشومانو کې بعضې مردار دانې امپتایګو ورته وایي هغو کې درد وي، یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي
یغو کې اکثرا درد خارش او سوزش وي او په لشمانیا کې نه درد شته نه خارش شته او نه ورکه سوزش وي بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخ کې لاړه شي زخم په پوستکي کې او زخم جوړیږي او زخم بیا په داسې یو شکل باندې چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي. ویلکینو ټایپ لیژن معنا دا لکه آتش پشان پشان پدې داسې دا دانه چاودېدلې شکل لري. نو دې کې بیا دا مطلب دا ده چې په دې وخت کې سالدانه زیات اثر ده او د پوستکي لومړۍ مرحله تخریب کړې ده. نو دې وخت کې بیا چې تشخیص دې دی ته تداوی لازم ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمدزی له تاسو سره بیا هم د کلدانې په بحثونو ته دوام ورکوو. خو زه غواړم چې د خبرونې په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکم. لمړی خو ښه راغلاست درته وایم ښاغلی آریان، او بیا لطفا راته ووایاست چې د لشمانیا یا د کلدانا دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم دی وجود دی انسان باندې ناوړه اغیز کوي کای نه کوي کدا لغه سره هیڅ ارتباط نه لري، او وروسته لدی چې انسان په دې ناروغي اخته کیږي، یعنی تاسو کولای شي چې پس له علاج نه جوړ روغ وسی او هیڅ اندېښنه لدی پلوه ونه لري چې دا به زما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري.
سلامونه او نیکیلی لومړی تاسو ته تکل چې تاسو ته او تاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص صاحب احمدی صاحب ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه ښه راغلاست.
قربان دي سلام شي. د لشمانیا په هکله کوم معلومات چې احمدی صاحب ورکړي هغه خو یو بشپړ معلومات و. دا د بدن د ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري. کله چې دغه پارازیت بدن ته دننه شي د یو مونتنې ماشې په واسطه، یعنی هغه ماشه چې دا خپله مونتنه ده دغه پارازیت له ځان سره لري.
مونتنه ده یعنی په ناروغه شوې ده په خپله اخته ده په دې ناروغۍ،
یعنی ناروغه شوې ده خپله په دغه ناروغۍ باندې اخته ده. کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دغه پارازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي، نو دلته د وجود ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې د دغه مهاجم په مقابل کې دا لاسپکار کېږي او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیباډي دي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی چې هغه د مایکروفاجونو د ټي حجرې بي حجرې او کتن په نوم باندې نورمال سیستم دی دا لاسپلاریږي. د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي. یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي او دغه پارازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم ویجاړ کړي، او دغه وخت کې کله چې یو روغ انسان یو صحتمند انسان یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري، نو د دې په مقابل کې ډېر یو ښه غبرګون ښیي چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجراتو په واسطه باندې صورت نیسي چې پر یو اندازه پورې دغه دفع کولی شي.
آریان صاحب ډیره بخښنه غواړم او بخښي د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبه باندې پوښي کې لګ د ژبې له مسلکی ژبې نه ساده کې د دې لپاره چې اوریدونکي په پوښي
او کوشش کوم، یعنی دا د بدن د دفاعي سیستم او پوځي سیستم دا خپل دفاعي سیستم چې دا یو پوځ دی، ما تاسو مخې چې د دې پوځ کې انټي باډي شامل ده، ماکروفاجونه شامل دي، کی حجره دی حجره تاخد ته معلومات د عام خلکو لپاره فیل چې هغه دی روغتیایي معلومات دی چې نو دغه سیستم ما تاسو یو چې نارمل انسانانو کې دا سیستم ډیر ښه کار کولی شي او دغه ځینونه یو څه د څه کولی شي هم کوم انسانان چې دوی ضعیف وي دوی دفاعي سیستم دوی امیون سیستم کمزوري نو دلته دا پرازیت ځینې شي او هغه نفس میکانیزم چې مخکې تاسو عمدي کوي دا ورو ورو راپیدا کیږي او دا خپرېږي چې دا خپرېدل بیا نظر په ډولونو باندې فرق کوي چې دا ډولونه تاسو مخکې عمدي کوي چې یو د یوې دانې په څیر باندې ظاهریږي او ځینې داسې د څو دانو په څیر باندې او یو رقم ته اشلي لښمنه وي چې هغه د بدن دنن انصاب کې د مخفي شکل پر شکل باندې دا وده کوي چې دا هغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پر اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی کمزور دی یعنې که چېرته دفاعي سیستم غښتلی وي دا عکس العمل ډېر کمزوری او که چېرته دفاعي سیستم ضعیف وي نو بیا ډېر زیات ناخوالې او ډېرې قوي نښې نښانې منځته راوړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو خو د حساسیتونو او د ایمیونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري. که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري، نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی، ډاکټر صاحب هم راسره دی، د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي؟
دلته د لشمانیا په هکله باید زه تاسو ته ووایم چې البته کوم خلک چې یو ځل د دغه پرازیت سره مخامخ شوي نو بیا دته خپل ایمیون سیستم ځواک لري.
ډاکټر صاحب، ستاسو غږ موږ ته ښه نه راځي. زه نه پوهیږم چې په اړیکه کې کومه ستونزه پیدا شوې، که امکان ولري چې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ نو فکر کوم چې دا اوس تر ډېره ښه دی. مهرباني وکړئ.
نو ما تاسو ویل چې خپل د دفاعي سیستم د دو برخو نه جوړ شوی دی. یو برخه ذاتی ده او یو برخه تطبیقي ده. تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره، د یو میکروب سره، د یو الرجن سره یا د یو انتیجن سره یو ځل مخ شي، نو بیا هغه دفاعي سیستم د هماغه انتیجن مطابق د انتیبادي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي، نو بیا خپله دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي، بیا هغوی کې دفاعي سیستم تکمیلیږي، عین لکه چا چې واکسین کړي. دویم ځل دپاره بیا که چېرته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي، یعنی که چېرته یو منتنه یا یو ناروغ ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي، نو دویم ځل دپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخته کیږي. او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی. یو څه نه څه په کورنیو حیواناتو، په کورنیو سپیو کې دا تطبیق شوی دی، اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې داسې یو واکسین دی چې د دوی ایمیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي.
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانی ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې، هلته چې ولاړې اوبه شته، ډیرانونه دي او ناولي ځایونه شته، په دې ځایونو کې پیدا کیږي. نو دا خو د چاپیریال مسله ده او تاسو د چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدلی دی چې یو نړیوال کانفرنس تر روان یست. لمړی خو مخکې لدی چې نورو مسایلو ته ورشو، کلان راته ووایاست چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوئ، بیا به دا نورو مسایلو ته هم ورشو.
اصل کې دغه کانفرنس چې دا په سکاتلند کې ده، د ګلاسکو ښار کې ده، د دې عنوان ده د 2015 د الرژي کانګره او د بریکنګ باونډریز اکراس ټو کانټریز ان الرژي. یعنی مطلب ټول ملکونه، ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر. یعنی دا د خطر زنګ مونږه بیانوي، هغه خطر چې د الرژي کچه ورځ په ورځ لوړیږي. دا سات کل شوی دا چې اوس الرژي وقوع تقریبا 10% دی او دغه 10% په 2050 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچه لوړ شي. او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې ښاري کېدو له کبله ده. یعنی ورځ په ورځ ښارونه زیاتېږي، بعضې هیوادونو کې حتی د ښارونو لمنه غرونو ته رسېدلې ده، غرونه خلک هغه کوي توږي او هلته ښارونه جوړوي. او په دغې وجه باندې کوم چې د سون مواد دي، خصوصا دغه د ګاډو د ډیزل د سون مواد، او په فقیرو ملکونو کې خصوصا افغانستان کې، البته د کابل ښار کې تاسو زه مثال درکوم، په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي. د دغه ډبرو، سکرو ډبرو او د ډیزل د سون له کبله یو رقم ته ډیر واړه ذرات هوا ته خپرېږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي د اپیتلیال برخې نه تیریږي. او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو، د اسناخو او د وین ترمنځ د هغې نه هم تیریږي. او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي، دا د الرژۍ او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځ راتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه کې دغه مسایل تیرل کېږي. او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلی ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دا هغه منل شوی ده. نو هغه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه، کوم بین المللي نهادونه دي، نو د دغه مقاله په اورېدو سره به د افغانستان لپاره به ډېر مفید ګامونه ان شاء الله واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا هم بحث ته دوام ورکوو، خو مخکې لدی چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمنو اوریدونکو نظریات واخلو، یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی، ګورو چې څه وایي. بلې مهرباني وکړئ لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکړئ.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب، سلامونه، ماشام په خیر. تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، په تخنیکی عیار صاحب ته، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه پر لیکم.
زابلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو خو زموږ دایمي همکار یست. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه او بخیل ملمنو نه څه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغي متخصص دی او بلې د حساسیتونو او د وجود د دفاعي سیستم یا ایمونولوژي متخصص دی. مهرباني، یا کولای شي دواړو نه هم کڅ پوښتنې لري؟ مهرباني.
دواړو ډاکټرانو صاحبانو موضوع ډیره ښه وسپړلې، ډیره ښه خبرې پرې وکړې، ډیره ښه روښانه کړه. ان شاء الله راتلونکي کې به ان شاء الله موږ له دې مریضین تر یو حد نه یو حد په دغه توسيو ځان ژغورو. نو له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنه همدا دي چې هر یو ته راځي او تاسو لطفاً مهرباني وکړئ. نو لومړی د ښه محترمه لښمانیا کې یاده ظالم ماشه کې چیرته یو کس چی دا هغه مریض هغه چې کوم کې به خبر لمړيني سره نه مخامخ کیږي، او کچیر ته موږ لمړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو. تاسو داسې تشریح کړئ، هغه جلدی ډاکټر ته ورسو تقریبا په څو وخت کې به د دې ماشي د دې دانی تداوی شاید وسی، او بل کچیرته مثلا یو کس پر مخ وچیچی او پرغه مخ دانی پیداش دانه پیداش، آیا هغه نوری هغه یم راوللای سی او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنگ ته تنا تنا وړ تغییر ورکي، یا هم تور سی یا هم بل سی یا هم بل سی، کنه یواز یوا دانه او هغه هم په ډیر خراب رنگ کینه. مننه مهربانی.
ډیره زیاته مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو، بیا به وروسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو. ډاکټر صاحبانو، تاسو خو حتما پوښتنې لیکئ چې دا اوریدونکو پوښتنې کوي، نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، خپل پوښتنه له ډاکټر صاحبانو نه وایست.
قربان سلام محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو حدا تنه سمې شنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ نست مېرمنی، سموره وړي خبرونه ته یا څه پوښتنه له ملمنونه.
الله دې خوشاله که محترم تکل صاحب، یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس. تکل صاحب محترم، ما د ډاکټر صاحبان څخه دا پوښتنه ده چې مثال د لاشمنیا مریضي چې ده دلته په عام اصطلاح مثال د خبرې کې دی، مرته تجربات راکې چې مثال د خبرې مرشه پوسو، یو ملاریا د مثال د خبرې دا د ملاریا ناروغي خو مرته به ستاره معلومات ده چې دا د یو ماش د چشینو پاره د مریضي رامنځته کیږي. د لاشمنیا مریضي چې دم دا مثال د خبرې د غوماش د چشلو د لاس راځي، ابل کچیر مثال د ماش سړی وخره پر هغه مخ باندې یا پر بدن باندې ټپ پاتې مثال یو دانه دغه څنګه دانه ورسته د هغه ټپ سي، نو دا ټپ پاتې چې کله کرا کرا خپل د میز زیاده پوسټره مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبان سره نو خدای پاک دې وکړي دا ما پوسټره را جواب کابل. محترم احمد تکل صاحب، د ازمر بشران کې چې کی په خوا به د سیټانې والا ګرځیدل په داخلي باندې کې به مثال د شغات غټ دمونه چې ولیدل، نو دې به دوا او رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد تاسو ته بهتره معلومات ده چې زه یې په دې نو کچیر سیټانې والا دغه توجه دی دغه کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې په دغه کې دوا پاشو کې همداسې د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته خدای باور وکړي چې کسان ته چې دغه مشردانی مې ورته وایي چې دغه ماشه د شیل د پاره خلک درې پر ځانو باندې نو دغه واسه طاقت لاندې لري. کچيري سيټامي والا په دغه غټو دندونو باندې زما په فکر نظر باندې دغه دوا پاشنه وکي دغه مرزي به ډیره کم شاو کده به وځل کورنۍ دغه مشرداني چې موږ ورته وایي کده ور توزیع شي دا به ډیره شي. تکل صاحب محترم،
ډیر زياته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو، بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه به پوښتنه وکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام و تاسو ته پسی تاسو دوالو ډاکټر صاحبانو ته او تاسو محترم ته ځانګړي سلام کوم. حضرت الله محبت هم لکه د هارت.
وعلیکم السلام محبت صاحب، خبرونه ته خره غلست د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سم واوري، نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کئ او روسه لغه خپل پښتنه لملمنو نه وکئ.
تاسو سم محترمه دره بابا بنو از ما وروره چې رادیو د افغانستان کې کار کولای تاسو لا خو ډیر بشوي متاسفانه چې موږ کلک راځي غاڼې سره د سره چې دلته کار نه کیږي تاسو د هم په څو ټولو کار کمی خو را به څه فن موضوع ته ډاکټر صاحب سیبانو ته مو
مهرباني مهرباني
دا غوښتنه ده چې تاسو محترم وویل دلته په افغانستان کې چیر کال مشکل پکې کې یو رقم ناروغي رااله کلاغه چې د مریالیا او توای نو موږ ډیرو د شخصي د کرام تورلو د وایي ځان مکولې اغه بد موږ ماینات وکي اغه بو وله ولستاسي فساد کې خليفه بده لا مریالیا نه ده او ډیر د دواګان مو کلیث نتیجې نه ورکوله اشش په خانه ته ورولو په خانه ته چورولو اغه چې ماینات وکي اغه وله ولدا د شک او تلې مریالیا ده اغه چې بیا دا واره کده دغه سره بس موږ د ټو د نه و چې یو کور یا دوا کور یا بس ټول مشت خلک بس کور نه و چې په داسې یو دوا د خمخه د مریالیا نه ولي نه و نو بار د صاحبان وویل چې تاسو دا د ټکلو بوته ځان ګوري او دا سیزه چې تاسو معنا د شپې گزاره کوی یا خوب کوی چې خامه خادره وي نه دی معنا هغه مپیږ دی یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا یې د سیزه خماسي معنا بد وسره وړي. نو د صاحبان سمو دا غوښتنه ده د پښتنه ده چې موږ ته د مریالیا پر برابر باندې دی شکې معلومات راکې او موږ ته په دا برابر باندې چې دا د غماش څه پیدا کیږي او کله به شي څه نو دا مریضه په برابر مخ خپل پرواز کاږي شس کاږي دا چندان څوک نه وي خال خال پیدا سول یا کال بيخي دی ورو نو ډاکټر صاحب سم دا غوښتنه ده چې موږ دا مریضه په برابر د د دواو دواوی راوښی چې دا دواوی وسه کاتی دی او بل مستر راوښی چې دا دغه وبوسخه یا د غماش څه د اشف چې پیدا کیږي دغه معلومات مستر راځي عمر بدر مهرباني بو د دې خواڅخه او وسه د تخنیکار امکاتم دا غوښتنې چې په مکاته وې د سره راډیو مطلق کار نه کوي.
تیر ازیا تمننه محبت صاحب خبر مو واورې دي تاسو خو مخکې لدی چې تاسو لاړ شئ یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې ملاریا نه په عذاب یاست او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماشې هم تاسو په سیمو کې شته؟
هغه به زه د صدر پلامه تکال صاحب محترمه چې هغه دلته په موږ په کلي کې یو نفر یې نیولې و چې متاسفانه ژوند یېم د لاسه وکړ. موږ خپل د کور شي نختم دی مانه نو هغه دې دواګانې وکړلې هیڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هیڅ نتیجه نه ورکول. دوا به پروا نه تر کمزورې به کله یعنې هغه د ډېره بیکاره د نوې رقم نه سمېدل. نو ډاکټر صاحب هم دا مې وویل چې په دا په خبر باندې دوی موږ ته یو شوکینګ معلومات راکړي چې زه به دا ستاسو
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې. نو ډاکټر صاحب احمد زای کته تاسو لطفا د پښتنو ته جواب وایست ټول تقریبا تاسو ته متوجې وي.
مننه. بیا هم زما سلامونه اریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم او خدای دې جوړ لري. نو را به سو لومړی سوال ته چې آیا د ځوان زابلي صاحب یو پښتنه کړې وه چې لشمانیا مرګ واقع کوي کنه؟ او لشمانیا په څو ډول ده؟ معمولا په دې څلور ډول باندې ده. یو ډول لشمانیا ده چې هغه ته ویسرل لشمانیا یا کالازار لشمانیا وایي. هغه کله چې انسان چی بیا د دغه میکروب د دوی د وینې د لارې نه جګر ته ځي، سږو ته ځي او توره یا توحال چې ورته وایي یا سپلین چې ورته وایي هلته ځي او کله کله د هډوکو مغزو ته ځي. دننه چرته چې وینه جوړیږي، وینه اکثره د هډوکو په مغزو کې جوړیږي. نو دغه د سالدانې دغه میکروب هلته جي هغه ته بون میرو وای د هډوکو په مغز کې چې دا وینه جوړیږي دا مصاب کوي او وینه جوړېدو ته نه پرېږدي. نو مریض د کم خونې د وجې نه دا سیسی چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغه ته ویسرل یا کالازار لشمانیا وایي. دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړي. ولې؟ یو مهم علت دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سو او پوستکی خراب کړ او هغه آتش پشان شکل غوړه کړ چې هغه ته ولکینو ټایپ لیژن وایي. ما مخکې هم ویلي نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وایي، یعنی مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي الته مداخله کوي، بکتریا راځي الته، فنګسونه راځي، مختلف میکروبونه راځي. مثلا کله چې یو دیک سر لوڅي هغه دیک ته مچم راځي، غومبسه مرته راځي او هر بلا چې هغه دیک ته ځان رسي. دغه زخم هم د لشمانی هم داسې د کچیرته دیته دقیقه توجه ونسي، حفظ الصحیح ونسي، صحیح پاسمان ونسي، صحیح هغه ستاندرد تداوی چې کومه ده یا ستاندرد ګایډ لاین چې دا هغه باندې ډاکټر عمل ونه کی او هغه قسم تداوی ورنه کی. نو د دې په څنګه کې ورسره د غنور میکروبونه راځي او ځای نیسي او دا سالدانه نور هم مخ کیږي. چې بعد وخت کې دا میکروبونه دغه مخ کې لاړ شي چې هاته د اډوکو ته ځان ورسي او د اډوکو مغزو ته ځان ورسي. بیا یو ډول بل مشکل را منځته کوي چې هغه ته اوستو میلیټډ سوي. ډاکټر صاحبان په دې خبره پیږي په دې کې هم د اډوکو مغز متاثر کیږي او اډوکو مغز نشي کولای چې بیا وینه جوړه کی او وینه غ بدن ته راشي او بدن غینه انرژي واخلي او د انسان ژوند په دغه سی روان شي. نو کله کله بیا دا چې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې دا د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده په دې لشمانیا کې چې هغه ته د لوپس والګاریس وایي دا راځي او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله ننوځي او مخ کیږي. البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکي ول هغه سره به د دې نتیجه خني الته به دا چې دا د توبرکلوز میکروب به ورکه داخل شوی. نو دغه د مرګ سبب په دې علت هم کېدلی شي. نو د زابلي خدای وکړي چې د زابلي سب سوال
حل شوی وي.
بله،
او راځم
د نور اوریدونکو پوښتنه هم وي، مهرباني وکړئ کله لاند لاند ځوابونه ورته ورکړئ ټولو ته.
راځم د بل ځوان پوښتنه ته.
اتل صاحب پوښتنه.
اتل صاحب چې د لشمانیا زخم ټاپ پریږدي که نه پریږدي؟ هو، لشمانیا معمولا که په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي نو هیڅ دغه نه پاتې کوي، هم نه پاتې کوي او نه آثار پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لشمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق، نو دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغې ته انډیا لیزر وایي او همدارنګه سی او ټو فریکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې دغه سالدانه لیزر کیږي او دا میکروب یې عمل ته ختمیږي، ان حتی دوا ته هم ضرورت نشته، اولو مرحلو کې تجویزیږي. بیا که چیرته دا سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. ټپ دپاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وایي او یو ته لیزر سرجری وایي. که چیرته ساحه ډیره وړې او سطحي نو بیا موږ هغې ته معمولا لیزر ورکوو او په اول لیزر یا په دویم لیزر سره کاملا جوړیږي. ولې که ساحه یې ډېره غټه وي نو هغې دپاره موږ پلاستیک سرجري کوو، هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټ کوو، پوستکی یو خوا او بل خوا آزادو، بیا د نورمال پوستکی رانږدې کېږي، هغه لاندې طبقې ګنډل کېږي، بیا ورپسې د دویمه طبقه او حتی بیا درېمه، نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول له منځه ځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پستوکی نه رسېده نو هغې ته موږ بیا سټین ګراف وایو، له یو بل نورمال ځای نه یوه ټوټه پستوکی راخلو، هغه په هغه ځای باندې ورته لګو او د هغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې د هغه له منځه وړو هغې ته ځای نه وایي پستوکی ورته لګوو، نو دا بیا د ده د جوړېدو لارې دي. او دا هم باید ووایم چې دغه سالدانه یا لشمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو او دې شیانو جوړیږي.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زای کلطف اند محبت صاحب پوښتنې ته هم ځواب ورکړي.
را بسو د محبت صاحب پوښتنې ته. هغه د ملاریا په باره کې پوښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده، او بعض خلکو ویلي چې دا ملاریا ده او بعض ویلي چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم د هغې ته پلسیفارم وایي، چې دا عصبي سیستم نیسي، او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چېرته مریض تداوي نه سي نو ده ته د مرګ سره مخامخ کېږي ګواښ سره. راځو نورو مرحلو ته. ملاریا چې کوم ده، دا هم د یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کېږي چې مختلف ډولونه لري. نو که چېرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم د ملاریا وو، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدیده تبه راځي، یخ او ګرمه پرې راځي، ساړه لري چې ورته وایي هغه پرې راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمېږي، نو داسې دی دغه مراحلو سره مخامخ کېږي. هغې نه بعد بیا دا یو اندازه ښه کېږي، خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره خخ وسایل راغلي دي. که چېرته دا یو مجهز سنټر ته ورشي یا یو مجهز کلینیک ته ورشي یا یو ښه متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه ورته تشخیص کړي. د ملاریا دوا ډیره ساده ده او ډیر عامه پیدا کیږي، بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمان صحي جهان ډیر کار کړی ده. په ټولو هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډلاین لري او د هغه ګایډلاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي چې کله کله که صحیح درسته تداوی ونه شي نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، توره خرابیږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي او امکان لري د ملاریا نه یو شخص مړم شي. ولې هغه خطرناک ډول چې کوم د هغې ته ملاریا تل سفارم وایي.
مننه ډېره زیاته مننه احمد زید صاحب. د یو اوریدونکي پوښتنه دا هم وه چې دوا پاشي دوی له دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمه ایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمانیا یا کالدانی د غماشو د لمینځورو لپاره دوا پاشي وکي. زه غواړم له ډاکټر صاحب آریان نو پوښتنه چې فکر کوي چې د دواړو مریضانو د لمینځورو لپاره به یو ډول مواد که مثلا دولت ونشي کولای چې همکاري وکړي، خلک په خپله که اقدام کوي، نو د لشمنیا او ملاریا د لمینځورو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دواړو لپاره جلا جلا دي؟
دته موږ اګزوسیه ویو، یو فردي اګزوسیه، یو عامه اګزوسیه ده چې په دې کې د خلکو ونډه او د حکومت ونډه دواړه ډېر زیات اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري، پخوا د مجادلې ملاریا لشمانیا په نوم باندې مرکز و، هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي، اوس دوباره فعال شوی ده. په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت یې لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر په بودیجې باندې، خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کور چې وو د 2 لک درې لک او 4 لک او 5 لک ډالرو په قیمت باندې وو، اما لښتي ډېر زیات بیکاره وو. یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او د خپل والې او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه ولاړو اوبو کې هم د ملاریا ماشي، هم د کالدانی ماشي، هم یو رقم ته نورې ماشي دي چې مونږ تر شرقي ولایتونو پورې رسېدلي چې هغه د ډینګي په نوم یادېږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده، دا دغه موږکان دي، سارایي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دي، نو دې ته باید هم یو توجه وشي، خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده. ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه هر وی کې غورځي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، دا صحیح دی باندې خاوره واچي، ځکه په دغه وژل شوي سپی کې هم کالدانی ماشي دې کې تکثر کولای شي.
مننه.
او بل
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانی ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي. نو لومړی به دوی راواخلو، بیا به موږ تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بلې تکل صاحب، سلامونه یې قبول کړه.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته ډیر مودې قاری محمد ای پښتون جوزجان سوال سلام.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، سوالونه مو وایاس له ډاکټر صاحبانو نه.
تشکر. یو خصاص ویل کوم چې تاسو راډیو نه اوریدل کیږي، نو مستقیما ډاکټر صاحب کزما یو یو پښتون دی، دوه پښتون ته په لنګ کې جواب راکړي. خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې، چې موږ د خبرونه هم د پروګرام سره نه دی ورېدلې. د ډاکټر صاحب سم پښتنه دا ده چې دغه سالدانه چې د غماش څخه پیدا کیږي، دا د کوم ډول غماش څخه، یعنی په څو ډول غماش څخه پیدا کیږي، او بیا کدا شي چې تداوی ونه شي، انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانه څومره دوام کولای شي؟
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خدای دې راولې، څنګه شب خیر. موږ خو ته خو زارت ویګان نه نشي ولاکه موضوع را معلومه بخښه کوه.
سلامونه، ستړي مشه. لمړی خو ځان معرفي کا اوریدونکو ته.
سلام احمد، عادل د روزګان
څخه. عادل صاحب په خیر راغلاست. خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د عادل صاحب او موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي. په دې باب خبرې کوو چې لشمانیا یا د کلدانا یا سلدانا چې ورته وایي کنه، د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ او همدارس مونږ په چاپیریال باندې، د چاپیریال په ککړتیا او نولتیا، او همدارس حساسیتونو او د دې ناروغیو ارتباط لري او بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحبان ته زما سلامونه ورسېږي. نو موږ د دې چې دا خواهش کوو چې دا په څه رقم پیدا کېږي، څه پیدا کېږي، په څه رقم ورکېږي، څه رقم تداوي کوي. نو اوس د سردم بس جنګ رالی بلا خو نو بخښه کوه وروره، سړی چې نظر وانه وري
مننه. مننه عادل صاحب، تاسو سلامت اوسئ. ستاسو هم فکر کوم هغه پوښتنه ده چې قاری صاحب پښتون هم د خبرونې ډیره برخه تیره و، نو وروستۍ برخه یې واوریدله. په هر صورت له تاسو مننه کوو قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو نور اوریدونکي فکر کوم چې په کافي اندازه اوریدونکي مو راوخیستل. ډاکټر صاحب که تاسو لاند دی وته، ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تریتری وي، تاسو په تفصیل سره خبرې وکړي، ځواب ورکړي چې کوم ډول غوماشي یا ماشي د لشمانیا یا د کلدانی سبب کیږي. البته فکر کوم دا پښتنه نه وي چې یوازې یو ډول غوماشي دی او کڅو ډول دی. مهرباني وکي.
مننه. دا هم د سلامونه قاری صاحب ته نور ملګرو ته. لکه څنګه چې ما خو مخکې خبرو کې ویلي چې سالدانا د یو غوماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغې ته سینټ لای وای. دا یو خجینه ماشی ده. کله چې یو شخص اوسي شي نو یو د چیچلو نه بعد مخکې مونږ ویلي چې یو څه ته مراحل کېږي، یو څه وخت زمان په کار ده، بیا چې د کې اراض علایم ښکاره کوي. کله چې د کې اراض علایم ښکاره کړي نو دا بیا نو د شخص په هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري. که چېرته د شخص امیونیټي یا دفاعي سیستم یې قوي وي خو دا سالدانا نه پرېږي، ورو ورو سرایت کوي. او که د شخص دفاعي سیستم ضعیف وو نو دا بیا زر عکس العمل ښیي، زر اراض علایم ښیي، او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اعراض معلومیږي. نو که چېرته تداوي ونه شي دا ډېر وخت دوام کوي، او که تداوي شي نو تداوي تقریبا تر 21 ورځو پورې دا یو خاصه تداوي لري. په تداوي به بیا په څن ډول باندې خبرې وکړو. نو د دې سوال خو به انشاءالله حل شوی. راځو دا بل ورور ته چې دا سالدانه څنګه پیدا کیږي. او دا خو دې سوال به ان شاء الله هم دې کې حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي.
او هم دې پورې اړه لري. نو دې کې به ان شاء الله نو دا څه شي نه پاتې.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمونږ خبرې تقریبا نیمګړې پاتې شوې. اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او دا چې د ملاریا یا د او د لشمانیا ماشي اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي، او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا دا مستقیما ارتباط لري لمده ستاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره. د چاپیریال د پاکوالي په باب لطفا لنډ یو څه راته ووایاست.
مننه. د چاپیریال د پاکوالي د پاره خو باید چې هم خلک کوشش وکړي، هم هغه لاین منسټري چې ورته وایي، هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه، ښاروالي، محیط زیست، دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې حد بل صحیح کې. نو که چېرته مثلا ولاړې اوبه وي هغو باندې باید د هغو خواول مخنیوی وشي چې اوبه غوره طریقه چې له هغه ځای نه لرې شي، چټل ډنډونه بند شي، او که نه وي بیا په دېو باندې د هغه د لاسي پمپونو په واسطه باندې ضد د ملاریا او ضد د دغه دواګانې پاش شي. البته دواړه ملک ملاریایي او که سالدانۍ هغه دواګانې چې کوم د دوی په ضد باندې استفاده کېږي په دواړو باندې تاثیر کوي. یعنې که هغه ډي ډي ټي پودر دي که دا نور دي، دا ټول په دې باندې ښه تاثیرات کوي. دواړه میکروبونه له منځه وړي، بلکې نور مچان او داسې نور بعضې پراجیټونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عامه ډېر کوشش وکړي ترسو د خلکو د آگاهی سطح جوړه کی
مثلا هغه کسان چې کوم ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډیره زیاته وي، هغوی باید د پشخانه یا میټ چې ورته وایي د دوی نه استفاده وکړي. او یا مثلا کړکیو ته جالې ولګوي او اوږده کالي واغوندي، خصوصا دلته یو نقطه راځمه چې دغه اوږده کالي لکه د مونږ چې ښځو ته اوږده حجابونه اچو، ګوره په اسلام کې هم دي او دلته مونږ یې ثابتو، طبابت یې ثابتوي چې دلته د اکثره دغه سې ناروغیو نه هم ساتي. هغه نجونې هغه ښځې چې هغوی مټې لوچي، هغوی پښې لوچي، د هغوی ورنونه لوچي، د هغوی ټوټونه لوچي، هغه اکثره په لشمانیاو باندې اخته وي او هغه بیا نو په هغوی باندې دایمي چاپونه پاتې شي. نو دغه یې بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي. او حفظ الصحې لپاره خو باید عام خلک، د کلي مشران، وکیلان، د جماعت ملا، دا نور ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې د دې مخنیوي بیا مشکله ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی، یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې، که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانی دوی ښکلا ورخرابوي، هغه ډېر زیات کړاو ویني او له دې نه ډېرې سختې خپوي. دوی ته یو څه وایست څومره دوی باید امیدواره اوسیږي چې یعنی د دوی دغه ښکلا که نارینه دي او که نجونې دي، د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي، بیرته ترلاسه کیدای شي او که نشي کیدای؟
او ډیر ښه سوال ده او ډیر خلک له دې شیانو نه رنځ وړي. خوشبختانه اوس طبابت دومره مخکې شوی ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي، داسې میتودونه راغلي دي چې د سالدانی چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک معلومولی هم نه شي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنی داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانی تداوي کوم او په زرګونو مې تداوي کړي دي، شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي. اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده، د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا دپاره په افغانستان کې ما جوړ کړو چې اوس خوشبختانه دومره په مخکې لاړ ده چې د جهان د روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو دوی دپاره زه 100% اطمینان ورکوم. هغه نجونې
ډاکټر صاحب احمدزی، دا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي، هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، همداسې ده؟
همداسې ده، روغتونونه به ډېر جوړ شي خو تجارتي به وي، ولې مهم متخصص ده، مهم هغه سپیشلیټي ده. دې کسان دي چې هغوی روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې، هغه په یوازې د دې چې خلکو ته ګټه ورسوي، بلکې هغه د خپلو پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي، نه دقیق جرایي کولای شي. داسې ډېر اختلاطات یې ورکړي دي د دې خلکو نه. نو مونږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې اول باید د خلکو بیا د کپیسټي بلډینګ ډېر زیات وي، عامه پوهاوی ډېر زیات وي. دوی باید یو مالج ډاکټر او یو د یو متخصص ډاکټر ترمنځ باید فرق وکړي، ځکه چې یو څوک ځان ته متخصص لیکي هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي او هغه ته تخصص اخیستی ده او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي، که پزه کږي هغه جوړوي شي، که سترګې خراب وي هغه جوړوي شي، که مخې سوځلی یا یو بل د ښکلا دپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي، تجارتي خو هر څوک کولی شي یو روغتون جوړ کړي، یو عادي ډاکټر راولي ورکې کینې چې ته تداوي کوه، هغه نو توکل په خدای نو که تو اره کم ورسیخ سو. نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار ډز د پیوي کې ور برابر څه خدا او کني مریض خراب کړي. نو په افغانستان کې تر اوسه د کوالټي کنټرول چې کومه ده، دا ډیر ضعیف ده، د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځایو کې میټینګونو کې ویلي دي چې باید موږ تاسو د متخصص او د مالج ډاکټر بل یوې نقطې ته راځم چې دا ډیره مهمه ده.
متاسفانه د کرزی صاحب او د غنی صاحب په وخت کې
ډیره بخنه غواړم. ډاکټر صاحب احمد زای زمون خبرونه یوازې څو ثانیې پاتې دي د خبرونې تر پایه، نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای. له تاسو بخنه غواړم، خو الله اوریدونکو نه هم بخنه غواړم. د دې خبرونې په وروستي شیبو کې په دې خبرونه کې میلمانه و د جلدی ناروغیو متخصص زلمی خان احمد زای او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.